السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شپې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته خراغ لاستو ایم تخنیکی چاره می رحمت صافه مختوړي په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې په هلمند کې د جګړو لامل شاوخوا 15000 کورنۍ بې ځای شوې دي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي چې له بې ځای شو سره د مرستو لړۍ پیلوي دا مو د سر موضوع د نور مهم مسایل هم لرو خو تر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه صالح محمد صالح وایي
په هلمند کې تر 5000 زیاتې کورنۍ د جګړو له کبله بې ځایه سوي په پکتیا کې درې ملکیان وژل سوي د ارمنستان او اذربایجان ځواکونو خپلو ډزو ته دوام ورکړی د هلمند ولایت چارواکي وایي په تیرو څو ورځو کې د جګړو له کبله تر 5000 زیاتې کورنۍ له خپلو سیمو مرکز لشکرګاه ته بې ځایه سوي دي د هلمند د کډوالو رئیس سید محمد رامین نن ازادي راډیو ته ویل د کورنیو د بې ځایه کېدو لړۍ لا هم روانه ده
د دغه هفته په جریان کې تر دا نن پورې چې موږ ثبت کړې 5000 ستل کورنۍ د خپل کورو څخه را بې ځایه شوې دي لشکرګاه ته راغلې دي د ټوب جریان لري
په کابل کې د بیړنیو پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت بیا وایي چې په هلمند کې د دغو بې ځایه سویو لپاره لنډمهاله کمپ جوړوي د هلمند په مرکز لشکرګاه او ځینو ساحو کې له څو ورځو راهیسې جګړې روانې دي چې په دغو جګړو کې ملکیانو او پوځیانو ته د مرګ ژوبلې اړولو خبره سوې ده په هرات ولایت کې په لسګونو صرافانو د تشتونو د زیاتېدو په اعتراض کاري اعتصاب پیل کړ د صرافانو ټولنې مشر بهاءالدین رحیمي ازادي راډیو ته وویل دا اقدام یې د یوه صراف اسماعیل محمدي د اختطاف د پرونی پیښې په عکس العمل کې وکړ
هم د دې قضیه او هم د نورو اختطافونو په تړاو صرافانو اعتصاب پیل کړی دی نن کاري اعتصاب روان دی مارکیټ بند دی او به ګورو چې څه کیږي
د هرات د صرافانو ټولنې مشر وی روان مریض کال په دې ولایت کې د صرافانو د اختطاف او پیښې ثبت سوي د هرات ولایت چارواکو د اسماعیل محمدي د تشتول کېدو په اړه څه نه دی ویلي دا هم معلومه نه ده چې دغه صرف چا یا کومې ډلې تشتولی دی په پکتیا کې د دولت وسلوالو مخالفانو د یو قومي مشر په ګډون درې تنه وژلي د دې ولایت د امنیت قمندانۍ سرپرست لطف الله کامران ازادي راډیو ته ویل چې دغه پیښه تیر شپه هغه وخت وسوه چې وسلوالو د ملزکی ولسوالۍ په یو کلی کې د عامو خلکو پر کورونو بریدونه وکړل
کورونو باندې مرزکه ولسوالی خلیلانو کلی کې تهاجمي عملی سرته ورسولې چې په نتیجه کې متاسفانه درې نفر عام وګړي چې یو قومي مشر وو د شهادت باندې رسیدلې دي
د دې پیښې چلای چا مسولیت نه دی منلې د انګیزي په اړه څنګه دی ویل سی د خبرونو آزادی رادیو ناوړي د ارمنستان او اذربایجان ځواکونو په لنجمن سیمه نګورنو قرهباغ او شاوخوا ساحو کې خپل ډزو ته دوام ورکړی دی د بدسل کې د چې نړیوالو له دواړو لوریو د روسیې په منځګړیتوب د بشري اوربند د رعایتولو غوښتنه کړې ده د اذربایجان دفاع وزارت نن وویل چې د جګړې په ساحه کې وضعیت تیر شپه ډیر خراب و او د ارمنستان ځواکونه یې تورن کړي چې نن سهار یې پر ترتار ساحه توپونه ویشتلې دي خو د ارمنستان دفاع وزارت چې دا تور ردوي پر اذربایجان تور لګوي چې د لومړۍ کرښې پر څو ساحو یې د توپونو او توغندیو ډزې کړي دي دواړه لوري یو او بل د اوربند له هغې موافقې په سرغړونه تورنوي چې تېره شنبه په مسکو کې اوربندې موافقه وسوه دغه موافقه له دواړو لوریو غواړي چې بندیان او د دوو اونیو په جګړه کې د وژل سویو مړي سره تبادله کړي د چین د ختیځ بندري شهر چینګدا او چارواکي په پام کې لري چې د دې اونۍ تر پایه ټول 9 میلیونه وګړي د کورونا وایرس لپاره معاینه کړي دا کار وروسته تر دې کېږي چې په تیرو نږدې 2 میاشتو کې په دغه ښار کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو د 290 پیښو راپور ورکول سو د معاینه کولو دا پراخ پروګرام په داسل کې عملي کېږي چې په چین کې په ورځني ډول په کورونا وایرس د خلکو اخته کېدل د وبا له لومړیو د پام وړ کم سوي وو د روسیې د شمالي قفقاز په چچنیا جمهوریت کې چارواکي وایي پولیسو په پلازمینه ګروزنی کې څلور افراطي وسله ول وژلې دي د قانون د تنفیذ چارواکو رسنوي ته ویلي نن د ځنګړو عملیاتو پر مهال د ملي ګارد 2 ساتونکي وژل سوي او یو پولیس هم ټپي سوی دی د تاس خبري اجانس په ګډون ځینو نورو سرچینو بیا ویلي چې د قانون د تنفیذ درې افسران هم د وسله ولې جګړې پر مهال وژل سوي دي چارواکي وایي دغه ځنګړي عملیات یو نیم ساعت روانو او هغه کور چې افراطي وسله ول پکې پټ وو په اور سوځول سوی دی د چچنیا چارواکو دوی ورځې مخکې هم د دوی افراطي وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړی وو د دې خبرې کره کول ګران دی چې وژل سوي کسان رښتیا هم افراطي وسلوال دي که څنګه ځکه د چچنیا رهبر رمضان قدیروف چې کرملین یې ملاتړ کوي زیات وخت هغه کسان افراطي وسلوال یا ترورستان بولي چې د استبدادي واکمنۍ په وړاندې مبارزه کوي او د هندستان د کرکټ غوړ لیګ یا آی پی ایل سیالوی په لړ کې نن د سن رایزر حیدرآباد او چینای سوپر کینګز لوبډلې په خپل کې مسابقه کوي. د دوبی د کرکټ په نړیوال میدان کې دغه مسابقه نن ماښام د افغانستان پر وخت 6:30 بجې پیلېږي. په سن رایزر حیدرآباد لوبډلې کې دوه افغان لوبغاړي محمد نبی او راشد خان هم شامل دي.
خبرونه مو آزادی رادیو اوریدل. تفصیلی د آزادی رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. د ازادي رادیو په دغه خبری پروگرام کې وړاندې اوري چې په هلمند کې د تازه جګړو لامل شاوخوا 15,000 کورنۍ بې ځایه شوې دي. د بې ځایه شوو لډلو دوه کسانو ازادي رادیو ته وویل
مانو مال ودن دی و زه کور څه درکوم په هیڅ سالت نه دی. په ښار کې ویر خبره ده او د ښار شاوخوا ټول طالبانو نیول دي. کور څه ګرځو کور نه ته قدم په ټریکټر کې نه
اخوا پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت د وزارت ویاند تمیم عظیمی وایي دوی هڅه کوي چې له بې ځایه شو سره مرسته وشي.
ما تلاش داریم که کمپ موقت سرش بس بکنیم در داخل شهر لشکرگاه منطقه مسئولش تا اونجا کمک های اولیه برشون که مواد غذایی و غیر غذایی است از سوی ریاست مبارزه با حوادث دولت هلمند برشون فراهم شود.
یو راپور کې موري چې د بامیان والی سید انور رحمتي وایي د ولسی جرګې پخوانی استاد عبدالرحمن شهیدانی له طالبانو سره یو ځای شوی. نور مهم مسایل هم لرو. هله د ترپا پروګرام ووري. ازادي رادیو ته غوښتست په 12:00 منځنۍ چپه او اف ام 13:15 باندې خبرونه کوو. فایل د هلمند له موضوع کو په هلمند کې د تازه جګړو عمل زرګونه کورنۍ بې ځای شوې دي. سیمه چارواکي وایي ل 15,000 زیات کورنۍ د خپل کورونو پر خودو ته اړ شوې دي او هڅه کوي د خار په امن سیمو کې ځای پر ځای شي. د هلمند کډوالو چار رئیس محمد رامین ویلي د بې ځای شوې شمیر مخ په زیاتېدو دي خو تر اوسه پورې هیڅ کوم بنسټ له دوی سره مرسته نه ده کړې. خو پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت وایي د موقتي کمپونو په جوړېدو بحث روان دی او د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرستې به هم پیل شي. دغه راپور ته به وروسته غوښ شو. خو اوس راځو ورس هلمند ته ورځو. له هلمند د ازادي راډیو خبريال الیاس دایي ټلیفوني تماس رخ شوی دی. دایي صاحب مننه چې ټلیفون مو واخست. پوهیږم چې وضعیت د ټلیفونونو هم خنه دی او په ټوله کې وځه خنه ده ځکه چې ټلیفونونه نه رخ کیږي. تاسو چې هلته یاستې څه ګورئ څه روان دي دا په لنډه توګه راته ووایئ.
انا ليت بدك منك وما دا هو زي فاصه بده يكون بالكره صارت بالمركز صارت بدها المنظر هو فاينل كده بريمير فيهم من ترى هو صار عندي شو بدك تخلى ورا ونعرف خاطر وقت ثاني صارت صار وانا كته كنا كنا عم نعمل بس بكون غلطان خاطر بس كمان ياما د پولیسو د ترڅنګ چې بیا له خبرو نه اجازه لرو د حکومت په شرط ما ته چې د خبرو خبر چې له سره وځي د ځای د مهار د پاره ته ځدل سرتیری ولې زه چې په دې کې پلان کوم د خبرو چې د ترڅنګ چې د پولیسو چې په ځای دی د پولیسو وزیر سری او یو بل سپیری او د جګړې حکومت روانه.
مننه کوم الیاس دایو د ازادي راډیو خبريال پلانډ توګه د هلمند ورستي وضعیت په اړه مو خبر کړو. خو راپورونه الته د 15,000 زیات کورنۍ بې ځای شوې دي او د ښار په غوسیمو کې اړولي چې د دوی په نظر امن دي. خو وايي تر اوسه پورې د خوراکي موادو هیڅ مرسته نه ده ورسره شوې او دوی سخت اړتیا او دوی مرستو ته سخت اړتیا لري. د پیښو تدریسولو په چارو کې د دولت وزارت وایي د موقتي کمپونو په جوړولو بحث روان دی او د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرستې به هم پیل شي. فیروزه عزیزی په دې اړه راپور لري.
په هلمند کې څلور ورځې یو شدید جګړو 1500 کورنۍ لخپل کورونو بي ځای کړی دي. د دغه ولایت سیمه ایز مسولین وایي یا د کورنۍ خوراکي او غیر خوراکي بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. د هلمند د کډوالو چارو رئیس محمد رامین ازادي رادیو ته وویل چې ډیرای دغه کورنۍ د لخکرګاه ښار په نورو سیمو کې ځای پر ځای شوی او په خبرې شمیر مخ په زیاتېدو دی.
دغه هفته په جریان کې تر دا نه نه پورې چې موږ سپټ کړی 15000 ستل کورنۍ خپل کورو څخه را بې ځای شوی دی. لشکرګاه راغلی دی تقریبا هم بې ځای توپ جریان لري. دا یو ګړی مخکې زه ولاړم بولان صاحب ته خلک اوس هم روان وو احتمال د دې ستاسو د ارقام پوسټ دی.
د ښاغلي رامین په خبره تازه خلک او سوداګر په دې برخه کې لاس په کار شوي دي چې بې ځای شوی ته لومړنۍ مرستې ورسوي، خو په خبره یې د سرپنا او خوراکي موادو ستونزه ډېره جدي ده چې باید ورته پام وسي. په لښکرګاه کې له جګړې څلور ورځې تیریږي. طالبان ادعا کوي چې په لښکرګاه کې د باباجي او بولان سیمې او د نادلي او ناوې ولسوالۍ ځینې برخې نیولې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په دغو جګړو کې اتیا طالبان او شپک دولتي سرتیری وزل سوي دي، خو په داسې حال کې چې د هلمند د کډوالو چارو ریاست بې ځایه سویو ته د مرستو نه رسېدو له امله اندېښنه لري. د افغانستان پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د موقتي کمپونو په جوړېدو بحث روان دی چې د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرستې به هم پیل سي. د دغه وزارت ویاند احمد تمیم عظیمي:
ما تلاش درم کې کمپ موقت سرش
مو کس کو چې په لښکرګاه خر کې دننه په یو خوندې ځای کې په یو موقت کمپ بحث وکړو چې هلته بې ځایه شویو ته د هلمند ولایت پیښو ته د رسیدنې ریاست لخوا خوراکي او غیر خوراکي مواد وویشل شي.
د ښاغلي عظیمي په خبره د مخه لښکرګاه پیښو ته د مبارزې په هدف 1,000,000 افغانۍ هم استول سوي دي. د افغانستان د بشر د حقونو سازمان مشر لالګل لال ازادي راډیو سره په خبرو کې د جګړې په ښکېلو غاړو د جنگ د درېدو غږ کوي او د جګړو پر مهال یې د ملکیانو خوندیتوب ته نه پاملرنه جنگي جرم بللای دی. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
و مردل چې د هلمند د تازه جګړو له امله 15,000 کورنۍ بې ځایه شوې دي. په هلمند کې له شاوخوا درې ورځو د افغان پوځیانو او طالبانو ترمنځ نښتې روانې دي. طالبانو د ښار په څو سیمو باندې بریدونه کړي دي او د تازه راپورونو په اساس دوی د ښار د درېیمې حوزې د نیولو لپاره هڅه کړې او په لسمه حوزه کې هم جنګ روان دی. دوی پخوا څلورمه حوزه نیولې وه. په کابل کې د امریکا سفارت شارج دافیر راس ویلسن د جنرال میلر له دریځه له طالبانو د تاوتریخوالي د کمښت او همدارنګه په هلمند کې د جګړې د سمدستي د ریدو غوښتنه کړې وه کلک ملاتړ ښودلی دی. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر ون بریډت هم په هلمند کې د جګړې د ژر درېدو غوښتنه کړې ده. دغو بهرنیو چارواکو د هلمند د بریدونو سخت مخالفت کړی او ویلي دي چې دا د سولې د خبرو او په دوحه کې د امریکا او طالبانو سره د شوي تړون په خلاف دی او طالبان باید ژر تر ژره له دې کاره لاس واخلي. رحمت الله افغان په دې اړه یو راپور جوړ کړی.
کابل کې د امریکا سفارت شارج دافیر راس ویلسن افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو د عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر له دریځه چې له طالبانو یې د تاوتریخوالي د کمښت غوښتنه کړې کلک ملاتړ کړی. هغه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې باید د جګړې د ښکېلو غاړو لخوا د ایمي سولې ته د رسیدو لپاره د تاوتریخوالي لړۍ ودرول سي. په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان سکاټ میلر له طالبانو غوښتي چې سمدستي پر هلمند باندې خپل تاروزي برید ودروي. دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبه په ورځ په افغانستان کې امریکایي ځواکونو تایید کړ چې دوی په تیرو دوو ورځو کې په هلمند کې د طالبانو پر مرکزونو هوایي بریدونه کړي. بلخوا په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر ون برانټ په هلمند کې د جګړې د درېدو غوښتنه کړې. ون برانټ تازه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په تیرو 48 ساعتونو کې د اروپایي ټولنې د بشري مرستو رسولو لپاره د جګړې له 15 ټپیانو او د غشان له 4,000 بې ځایه شویو کورنیو سره مرستې سوي دي. دوه ورځې وړاندې طالبانو د هلمند په مرکز لښکرګاه ښار له بیلابیلو خواوو بریدونه وکړل چې له امله یې طالبانو د باباجي سیمه ونیوله. په یو شمېر نورو برخو کې هم جګړې سوي دي چې د سیمه ییزو چارواکو په وینا تر 5,000 زیاتې کورنۍ د دغو جګړو له امله له خپلو کورونو بې ځایه سوي دي. د هلمند امنیه قوماندانۍ که څه هم په دغه جګړه کې ملکیانو او افغان ځواکونو ته د اوښتو تلفاتو په اړه څه نه وایي، خو زیاتوي چې د لښکرګاه په جګړه کې شاوخوا 170 طالب جنګیالي وژل سوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د خپلو وژل سویو کسانو کره شمېره نه ده په ډاګه کړې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد مخکې تر دې ویلي وو چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د شوې هوکړې پر بنسټ به طالبان په لویو ښارونو حملې نه کوي. خو د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دي چې دوی یوازې د هلمند په هغو سیمو حملې کړې چې مخکې د دوی په واک کې وي او افغان ځواکونو نیولې دي. هغه ادعا چې افغان حکومت ردبی
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د هلمند اوسنۍ جګړې اول ته د بيځای شویو په اړه باندې د ولسی جرګې لغړی او د هلمند خلکو لاستازي نسیم نیازی سره مخبرې کړې دي. لاغلی نیازی مو په اول کې غوښتي چې څه باید وشي او دوی څه کولای شي چې د هلمند بيځای شویو ته ژر مرسته ورسیږي.
او موږ د مربوطه ادارو سره خبرې کړې دي، مربوطه چارواکو سره مو پیغامونه ورسره سوال دي چې خلکو ته اولیه کومکونه ورسوي. استرار وزارت سره مو خبرې کړې. تاسو ته معلومی چې استرار وزارت هم هغه څه ځایونه چې د دوی دلخواهی خپل په سلیقې مرستې رسوي، او ضمناً مو د ولایت مقاماتو سره چې د استرار کومې استراری ریاست هلته دی هغه امکانات لري، پر هغو مو ږغ کړی دي چې تاسو دغه سې وخت کې دغه مرستې هغو کسان مجبورو کسانو ته ورکوي چې بد وختانه هغه ریاست چې هلته دی هغه ریاست سم کار نه کوي. په هغه ریاست کې اراج و مراج روان دی، هلته هغوی چې باید هغه ور کسانو ته ورکړي. بدبختي دا ده چې هغوی خپل د ځان دپاره په ګټه خرڅوي. بله موضوع، موږ د چارواکو سره، د امنیتي ارګانو سره، د ټولو ادارو سره، په تجارانو مو ځخ کړی. زموږ د هلمند تجارانو بازو شخصي لاس په کار سوي دي. مونږ ته د مرکز څخه تر اوسه پورې هغه څه چې د استرار کمیسیون د کمیټې د پاره مرستې راغلي وای، بدبختانه چې نه دي سوي. او وکم شدید مشکلات موجود دي. د ټولو ولسوالیو خلک پر لشکرګاه ښار باندې فشار راوړی دی، او په لشکرګاه ښار کې د امکاناتو بدوباش لري. امنم خوراکي نم سي هیڅ غیر چالتاغه زموږ تجاران دوی ته زمينه سازي وکړي. تر اوسه پورې حکومت نه دی توانېدلی، او د استرار کمیسیون ته مو پیشنهاد کړی دلته کابل کې هغو مو چې په هلمند کې کومکونه ستوي باید لاس په کار کړي. خو زه اوس د دغه مایک د لارې څخه هم په مرستندویو ټولنو باندې غږ کوم، هلمند بېځایه شویو خلکو ته باید
که وضعیت همدغه سي دوام وکي، څه فکر کوي؟ څه رامنځته کیږي په هلمند کې؟ څومره د یو بشري ناورین رامنځته کیدو احتمال شته، او باید ژر تر ژره څه وشي؟
اول خو باید چارواکي لاس تر ځنه کښېنني، مسؤلي ادارې لاس تر ځنه کښېنني، عاجل اقدامات وکړي. او هلمند تاسو معلومیږي چې لاره آرام پر لشکرګاه باندې بنده ده. د ناورین د چشارا ژر تر ژره امنیتي وضعیت د پاره یې توجه وکړي، او ضمناً کومکونه هغه منطقو کې چې ضرورتونه دي ورته ورسوي. د یوې خوا شارا بنده ده، د یوې خوا څخه هلته مشکلات موجود دي. نو موږ پر حکومت غږ کوو چې دوی باید ژر تر ژره لاس په کار شي. که دوی لاس په کار نه شي، هلته به بشري ناورین یې، هلته به خلک نه تنها چې د ناامنۍ څخه خپل ژوند د لاس د لوږې څخه، د یخې هوا، د بې سرپناهی څخه، بې دوایی څخه به خپل ژوند د لاسه ورکړي. نو هیله مو دا ده چې مرستندویه ټولجه هلمند اداره د استرار همغسې چې هلته موسسات کومکي موجود دي، مرکزي اداره دې هغوی اړ کړي تر هغو دوی خلکو ته عاجلې مرستې ورسوي. او په تجارانو مو ږغ دا دی چې دوستانو دغه وخت دی که کومکونه وکړي، لږ خپل په جیبو لاسونه ووایي، او خپل دغه بې بضاعتو خلکو سره مرستې وکړي. تجاران هم نه دي ملامت په دې وختو کې، خو پیسې هم قحطي ده. اگر چې هغوی یو څه نه څه مرستې و کومکونه کړي، چې کړي دي د هغو څه مننه، چې نه دي کړي د هغو څه هیله کوو چې راژوندي سي او دې لړۍ سره خپل ځان شامل کړي.
پولیسی جرګه کې د هلمند خلکو استازي نسیمه نیازی و چې په مرستندویو ټولنو شتمنو تجارانو یې غږ وکړ چې د هلمند بې ځایه شوي خلکو سره د مرسته وکړي، او ژر تر ژره د مرستو ته ورودانګي. په هلمند کې د تازه جګړو په خاطر ګڼې کورنۍ بې ځایه شوي او له ستونزو سره مخې دي. د دغو بې ځایه شویو له ډلې ځینو ازادي راډیو ته پیغامونه هم رالېږلي.
ستاسو غږ د آزادۍ پرڅپو.
مانو مال ودین دی وځه خو څه د کوم په هیڅ شالات نه دی. په شار کې زیر خبره دا د شار شاو خو ټول چې طالبانو نیول دي تر پلا خو ته خلک کلای نه سي، او دا چې شاو خو چې یاره د شار څخه، یعنی په ممکن مرکز څخه 2 کیلومتر لري، هغه طالبان د رسیدلې دي، یعنی وسم د حرکت په حال کې دي. او درې مخزه او څلور مخزه هم دا چې چدره موزه خو نیول شوی درې موزه ډیر کم په هغه ډول څه موزه باندې وتر جنگ دي موږ چې کدی راځلې موږ داسې وته کو نه چل تاسو په خانه په هغه ځای کې مو کورونا واچوله خیمه مو درولې بس و کور کې داسې په زراو کدی را روان دي کدا اوس د کور وزمه و وګورې چې ډیر کسان به را روان موټرونه دي انداز فرق شو په هر ډول کې دایو کې روان دي تیر شپه زه وګرځېدم په بازار کې هلته خلک وایي یا په ټکټرانو کې سربېره به کوچنیانو ښځې خپرې وي یا به لاندې به څوک پراته وه بس ډېر یو ډول حالت دی داسې هغه حالت دی چې موږ به په فلمونو کې لیدی هغه پخوانۍ جنګونه چې به موږ به هغه فلمونه کتله تر هغه ډېر بس خطرناک حالت دی. زما نوم خو انارګل دی د چنجر اوسېدونکی یم. لکه څنګه چې تاسو ته معلومیږي د هلمند حالت مخ په خرابېدو دی. څلورم اوزه طالبان ونیول همداسې لسم اوزه اوس د طالبان په لاس کې ده او ښار ته نږدې په دوه کیلومتر کې ټول د ولسوالیانو مو د طالبان په لاس کې دي. همدا اوس هم پرون راوتلي وو بس کور پسې ګرځو کور نهشته کادم په ټکټر کې ده د څاک لپاره اوبه نه پیدا کېږي د خوراک لپاره ډوډۍ نه پیدا کېږي هر څه مو پیسې دي. اوس په دغه پسې اریانو کې چیرې یو شپه تېر وکړو او څنګه خپل ژوند مخته یوسو ژوند مو د ډېر ستونزو سره مخ دی. نوم یې ګل بدین دی او زه برای ماښام موږ کډه را بار کړله تشنه اسمان لاندې دغه شپه مو په مکه کې وکړله او کور نه پیدا کېدلی دوې درې ورځې اخوا ته پسې وګرځېدو. نو موږ په سرای کې وو چې هغه راته ودرېدله موږ را ووتلو. نو اوس دای دلې یو سرای هم پیدا کړی پکښې ډوډۍ نهشته د اوبو د چیښلو ځای نهشته غمبه د په لاس کې را وګډوي هر څه م پاڅوي ما چې مو ځان یو د خو دپاره یو شعر اخیستلی دی په هغه نو په هغه کې سره ویدېږو.
ازادي رادیو ته غوښتل چې دولس پګنې منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. کولای شي د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو دات کام ویب پاڼه کې هم واوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
وزبام ورشو بامیان ته د بامیان والی سید انور رحمتی وای د دوی د لمړنیو معلوماتو پر بنسټ په ولسی جرګه کې د دغه ولایت پخوانی استاد عبدالرحمن شهیدانی له طالبانو سره یو ځای شوی. خغلی رحمتی په مکتوب کې د دغه ولایت امنیتی ادارو او د سیمه ایز ارګانونو خپلواک ادارې ته خبر ورکړی چې خغلی شهیدانی قطر ته تللی. دغه مکتوب کې دغه شان دی ولایت له امنیتی ادارو غوښتل شوی چې دا موضوع وڅېړي خو عبدالرحمن شهیدانی بیا دغه ادعا رد کړې ده. امید ظهیر مال په دې اړه راپور لري.
د بامیان والی سید انور رحمتی په یو رسمي مکتوب کې چې د سیمه ایز ارګانونو خپلواک ادارې ته استول لیکلی د لومړنیو معلوماتو پر بنسټ په ولسی جرګه کې د دې ولایت په خوانی استاد عبدالرحمن شهیدانی له طالبانو سره یو ځای شوی دی. په دې 1599 غن مکتوب کې چې د 1399 کال د میزان میاشتې په شلمه نیټه لیکل شوی له امنیتی ارګانونو غوښتنه شوی چې دا موضوع وڅېړي او بیرته یې په اړه د ولایت مقام ته ډاډ ورکړي. خغلی سید انور رحمتی ازادي رادیو سره خبرو کې ومنله چې دا مکتوب د پلاستیک صادر شوی دی.
زما ارزده دی چې د مکتوب په متن کې راغلي چې د لومړنیو معلوماتو پر بنسټ دا کار شوی او دا موضوع زمونږ د امنیتی ادارو تر څیړنې لاندې ده هغه یې پلټي.
یعنی شما ای مکتوب را فرستاده اید؟
بله.
خو عبدالرحمن شهیدانی بیا دا موضوع ردوی. خغلی شهیدانی ازادي رادیو ته پر علیګلی پیغام کلیکلی د دوبۍ کې د قطر سره کار نه لري او غواره ده چې په دې اړه د بامیان والی وضاحت ورکړي. په ورته وخت کې د بامیان امنیه قمندانۍ هم منی چې والی تری په یو رسمي مکتوب کې له طالبانو سره د عبدالرحمن شهیدانی د یو ځای کې دوه پاړه د څېړونو معلوماتو غوښتنه کړي. د دې ولایت د امنیه قمندانۍ ویان محمد رضا یوسفی ازادي رادیو ته وویل دوی اوس د دې موضوع په اړه څېړنې پیل کړې دي. له بامیان سربیره طالبانو سره د عبدالرحمن شهیدانی د یو ځای کې دوه موضوع کابل سره هم شریک شوې ده. د سیمه ایز ارګانونو د خپلواک ادارې ویاندی نرګس مومند ازادي رادیو ته وویل دوی د بامیان د والی مکتوب تر لاسه کړی خو د دې لپاره چې خغلی شهیدانی د دوی کارکونکي نه دي دا موضوع یې له امنیتي او کشفي ادارو سره شریکه کړې ده.
دا مکتوب کله چې موږ ورسېدو د ریاست دفتر مخابته
کشفی او امنیتی ارگانو تا یا بلاغه و تالکیگی ترسو دیده گزارش دا چی سمره موثق ده یا حقیقت لری که نلری اگه کشفی امنیتی ارگانو تا لگل شده ده.
لکورانه یو چار وزارت مهم ده دی موضوع پاره ده وضاحت او ورت ده رسیدلو اسنادو پاره پختنه وکره. خوایان دی لاری کو سره سره زواب را نکل. عبدالرحمن شهیدانی لدی وران دی هم دی یو زر دری سو شپگ نوی کال پا غبرگولی میاش کی هغه محل چی دو ولسی جرگی غره و توران شوه و چی گنیزوی یو دو بامیان امنی قماندانی. هغه الوته کتاب دی ولایت که دناس اجازه نو ور کرده چی دی یل کابل سخه نو لیگ دوله. خو خاغلی شهیدانی هغه محل دا تورون رد کردیو. امید زهیر مل، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو تغوگ و نیسی او ترچول مخکی زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د امریکا متحده ایالاتونو د دوا جوړولو یوې کمپنۍ جانسن ان جانسن چې د کووید 19 ناروغي په واکسین یې له یوې مودې راهیسې ډیر کار کړی خپلې ازموینې ځنډولې. د نړۍ دغې سترې کمپنۍ په داسې وخت کې د دغه ځنډ خبر ورکړ چې د اروپایي ټولنې په هیوادو کې د کرونا ویروس مثبتې پیښې په زیاتېدو دي او نن په برسل کې د 28 غړو هیوادو دا ټولنه د کرونا د مخنیوي په لارو چارو بحث کوي. احمد شیبر او نور جزئیات.
د درمل جوړولو نامتو کمپنی جانسن اینڈ جانسن د کرونا ویروس پر ضد د واکسین کلینیکي آزموینه د دې څېړنې د یو ګډونوال د ناروغۍ له امله په موقتي ډول ځنډولې ده. د دې امریکایي کمپنۍ کاندید واکسین د نړۍ په کچه د کووډ 19 پر ضد د واکسین د جوړولو په هڅو کې مهم ځای لري. جانسن اینڈ جانسن په یو بیان کې ویلي دي چې په موقت ډول د کووډ 19 ناروغۍ د واکسین چارې درولې دي او حتی درېمه مهمه مرحله هم ځنډول شوې ده، ځکه چې د دوی یو څېړونکی په ناڅرګند ناروغۍ اخته شوی دی. دې کمپنۍ په یو بیان کې چې د دوشنبه په ورځ خپور کړ زیاته کړه چې دا ډول ځنډ په داسې حالت کې چې په زرګونو کسان پکې برخه اخلي عادي دی. دې کمپنۍ د خپل څېړونکي د ناروغۍ په اړه د معلوماتو له ورکولو ډډه وکړه. جانسن اینڈ جانسن کمپنۍ تیره میاشت ویلي وو چې له لومړنیو کلینیکي ازموینو ښکاري چې د دوی واکسین د کووډ 19 ناروغۍ په وړاندې اغېزمن دی. بیا دې کمپنۍ پر 6000 کسانو ازموینې پیل کړې چې تمه ده نتیجې د راتلونکي میلادي کال په لومړیو کې راووسي. د کرونا واکسین اړتیا ورځ تر بلې په زیاتېدو ده او په نړۍ کې په هغو سیمو کې چې د بندیزونو او ټولبند له امله د دې ناروغۍ مخه یو څه په تیرو دوو دریو میاشتو کې ونیول شوه بیرته دې ناروغۍ ورمخه کړې ده. چین چې د کرونا ویروس د خپرېدو مرکز دی د کووډ 19 ناروغۍ پکې په بېساري ډول کمی شوې وي، خو د دوشنبه په ورځ د چین په ختیځ کې د قینګداو په ښار کې د 290 پیښو راپور ورکړل شو او اوس چینایي چارواکو امر کړی دی چې د دې ښار د ټولو 9 میلیونه استوګنو د کرونا ویروس معاینه دی وشي. په اروپایي هیوادو کې هم د کووډ 19 ناروغۍ پیښې په وروستیو څو اونیو کې زیاتې شوې دي او اوس دا پیښې په 24 ساعتونو کې تر 1 لک مثبت پیښو اوښتې دي. تمه ده چې نن اروپایي ټولنه موافقه وکړي چې داسې سیستم رامنځته کړي څو هیوادونه د موټرو پر مخ لارې داسې بندې نه کړي لکه د مارچ په میاشت کې چې د کرونا د خپرېدو په لومړي وخت کې بندې کړې وې. دا هیوادونه غواړي چې ترافیک سیستم د شین څراغ، نارنجي څراغ او سره څراغ په حساب وویشي چې د سره څراغ موټر د هغو ځایونو وي چې هلته کرونا ویروس لښتیر خپور شوی او نارنجي هغه ځای چې هلته کرونا ویروس لښکم وي او زرغون څراغ د هغو سیمو د موټرو پر سر لګېدلی وي چې هلته د کرونا ویروس پیښې نه وي یا په نشت شمار وي.
د کرونا په اړه مو تازه راپور واورید، خو یو بل جالب راپور د کرونا په اړه لرو. هغه دا چې کله به مو نوي اورېدلي چې د چا په ټوخي پولیس شک وکړي او پولیس وایي چې دا کس ممکن زنداني شي. په دې اړه بیا هم احمد شیبر ته غوږ دو.
د اروپا په ډېرو سیمو کې په روسیو دوه میاشتو کې له کرونا ویروس نه ویره لږکمه شوې وه، خو اوس بیا دا ویره زیاته شوې ده، ځکه چې په اوسط حساب د اروپایي ټولنې په 28 غړو هیوادو کې د 24 ساعتونو په ترس کې د کرونا مثبتې پیښې تر 1 لک اوړي. په دې ترس کې په جرمني کې ویښه خپل ماسک لري کړی دی او د یو سړي په لورې ټوخلی دی چې په قطار کې د دې شاته نږدې ولاړ وو. دا پیښه د جرمني په جنوب کې په اوبر تاو رینګن ښارګوټي کې چې د بادن ورتمبرګ په ولایت کې دی د یکشنبه په ورځ پیښه شوې ده. جرمني اژانس ډي پی ای د پولیسو د یو بیان په وینا خبر ورکوي چې د دې شزي پر ټوخي شکمن دی او وایي چې د شپې تکلن سړي په لورې چې 2 سانتي متره تر دې شاته وټوخلی دی. پولیس وایي چې دا میرمن نږدې 10 کاله عمر لري او تر ټوخي وروسته بیرته خپل ماسک اغوستی دی. عیني شاهدانو پولیس له پیښې خبر کړی دی او پولیسو پیښه په کمرو کې څارلې ده. پولیس وایي که چیرته دا میرمن په کرونا ویروس اخته وي نو دا بلته د جسمي سرمې د جرم په حساب کې راځي.
روغتیا نړیوال سازمان څوایي
له خلکو سره یو متر فاصله وساتئ څو کورونا وایروس تاسو ته سرایت ونه کړي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې دی. صالح محمد صالح لنډ خبرونه وایي.
د هلمند د کډوالو او چارو ریاست وی په تیرو څو ورځو کې د جګړو له کبله تر 500 زیاتې کورنۍ د خپلو سیمو مرکز لشکرګاه ته بې ځایه سوي دي. په کابل کې د بیړنیو پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت وی په هلمند کې د دغو بې ځایه سوي لپاره د مرستو تابعیا کوي. په هرات ولایت کې په لسګونو صرافانو د تشتونو د زیاتېدو په اعتراض کاري اعتصاب پیل کړ. د صرافانو ټولنې مشر ازادي راډیو ته وایي چې دا اقدام د یو صراف اسماعیل محمدي د اختطاف د پرونی پیش په عکس العمل کې وکړ. په پکتیا کې د دولت وسلوالو مخالفانو د یو قومي مشر په ګډون درې تنه وژلي. د امنیت قمندانۍ سرپرست وایي چې دغه پیښه تیر شپه هغه وخت وسوه چې وسلوالو د میرزکی ولسوالۍ په یو کلي کې د عامو خلکو پر کورونو حمله وکړه. د پیښې د انګیزې په اړه څه نه دی ویل شوي. د ارمنستان او اذربایجان ځواکونو په لنجمنه سیمه ناګورنو قرهباغ او شاوخوا ساحو کې خپل ډزو ته دوام ورکړی دی. د بدسل کې د چنړیوالو له دوړو لوريو د بشري اوربان د رعایتولو غوښتنه کړې ده. د چین د ختیځ بندرې شار چینګداو چارواکي پم کلري چې د دې اونۍ تر پایه ټول 9 میلیونه وګړي د کورونا وایرس لپاره معاینه کړي. دا کار وروسته تر دې کېږي چې په تیرو نږدې 2 میاشتو کې په دغه شار کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو د 299 پیښو راپور ورکول سو. د روسیې د شمالي قفقاز په چچنیا جمهوریت کې چارواکي وایي پولیسو په پلازمینه ګروزنی کې څلور افراطي وسلوال وژلي دي. د قانون د تنفیذ چارواکو رسنوي ته ویلي نن د ځنګړو عملیاتو پر مهال د ملي ګارد دوا ساتونکي هم وژل سوي او یو پولیس ټپي دی. او د هندستان د کرکټ غوره لیګ یا آی پی ایل سیالیو په لړ کې نن سن رایزر حیدرآباد او چنای سوپر کینګز لوبډلې په خپلو کې مسابقه کوي.
لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي روډ په پانی ازادي رادیو دات کام کې لوستلی شئ. اوس هم ورزو د سپورت نړۍ خبرونه ته چې ناجیه ساپه اوروي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د فوټبال غوره لیګ په دوهمه نیمه پیلوبه کې نن طوفاني هریرود او سیمرغ البرز لوبډلې سره مخ دي. د نن ورځې د لوبې بریالۍ لوبډله پیلوبې ته لاره پیدا کوي او د راتلونکي جمعې په ورځ به له شاهین آسمایي لوبډلې سره پیلوبه کوي. شاهین آسمایي تیره ورځ سپینغر بازانو ته 2-0 په وړاندې ماتې ورکړه او وروسته یې لوبې ته لاره وموندله. د افغانستان نهم پړاو فوټبال لیګ د تلی له دوهمې پیل او د همدې اونۍ تر پایه پای ته رسیږي. اخوا بیا د افغانستان د نجونو د فوټبال په غوره لیګ سیالیو کې د کابل د نجونو لوبډلې 2-1 په وړاندې په ماتې ورکولو سره